السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړی شوی چې پرون پکې خبري شوی په ژوندۍ بڼه نه تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دوحه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنی تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوو سپارښتنو په رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو، غړو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه پکې کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې اخراج شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایران د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسنادو افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی دی. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د دې ادارې ویان عزیز آغا فرانس پرس آژانس ته ویلي د جون له لومړۍ تر 28مې پورې 233901 څلوېښت تنه له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو شمېر لږ تر لږه 1500 ته لوړ شوی دی. د تلنګنا ایالت د سنګریدي سیمې د پولیسو مشر پرس ترست آف انډیا ته ویلي دي چې د 1000 کسانو مړي له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې سا ورکړې ده. د چارواکو په وینا په درې پوړیزه ودانۍ کې له لومړۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګېد. د تلنګنا د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 ښوولی و. په دې چاودنه کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پرس خبری آژانس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پوځ په تېره جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا یې له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ بللی دی. دا څېړنه د جګړې د څېړنیز انسټیټیوټ یا آی اس ډبلیو په نوم د امریکا له یوې تحقیقاتي ادارې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ برابره شوې ده. د فرانس پرس په څېړنه کې راغلي دي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 538 کیلومتر مربع خاور نیولې، په داسې حال کې چې په مې میاشت کې 1500 مربع کیلومتر، په اپریل میاشت کې 309 مربع کیلومتر او په مارچ میاشت کې د اوکراین 240 کیلومتر مربع خاور لاندې کړې و. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدید ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نوره هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
درونه اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د دوحه د پروسې نوې غونډه نن د قطر پلازمینه کې پیلیدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرته لدی چې د بشر د حقوقو په اکله خپل ژمنې ترسره کړي وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استازو څو کاله مخکې قطر کې ویلي وو چې ښځې او نجونې حق لري چې له قاعده بغدادیانه نیولې د دوی پټوکو تر دورې حدیث او له لومړي ټولګي تر دکتورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا تقریبا څلور کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسئلې اوس د ده په وینا یو دینی اړخ غوره کړی او دغه دینی اړخ یو حل لار غواړي چې یو معقوله حل لار ورته پیدا شي چې د دوه پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غیستونځ ته رسیدګي وشي. د دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریځ د هغه یو څخه چې په خوا یې قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. نجونه له تعلیمه منع کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ راسره میلمانه دی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاطف مختار او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب. پښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بلې
سلامونه جناب سیاست تاسو ته ټول اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تشپږم صنفه مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې وغږیږو په دینی اړخ او په سیاسي اړخ خبرې وکړو، اوس تر شپږم صنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب یو خبره ډیره واضح ده چې د نجونو انګیزه کلن لبه نه تللې، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي، دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي، د دوی هغه دیدګاه مطرح د دوی نه دوی دیدګاه غوښتل کېږي، د دوی نظریات دوی سره همدا تر بل آخره زمونږ آینده به څنګه کېږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منشي د دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وطنو ته غاړک دي او دوی ودونو ته یعنی غاړک دي، او بل خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي او هغوی د افغانستان نه مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري چې اکثریت یعنی دی یو تعداد ډېر سره د ما تماسونه دي، د هغوی هیڅ امید نه لري، هیڅ تم توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو دی ناباوري فضا منځته راغلې ده، او ډېرې منفي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې ریپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په نجونو په تعلیم باندې له شپږم صنف نه پاس بندیز لګولی، خو مدرسې پرانستل شوي او په هغو مدرسو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه په هغو کې درس وایي. د هغو په هکله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله؟
دسمه جناب سرور صاحب سے افغانستان کے پخوا ہم دا مدارس ودوی فعالیت درلود، خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې هغوی وایي چې مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکوو، د هغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هیڅ اصلا ثبت راجستر نه دي په وزارتخانه کې، او انجونې هم مثلا سید دوی ته هغه دینی مسائل تدریس کیږي، اما په هغه کچه په هغه سویه چې اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېرې داسې مدرسې دي چې هغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري، اما هغوی فعالیت لري. قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم، او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې د نجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده، د دوی استادان څوک دي، څوک درس ورکوي، کوم نصاب مخته وړل کېږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هیڅ اسنان تصور مې نه شوی کولای. حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نشي تلاوت کولای، او الته هم په لوړه کچه باندې انجونی نزی چې تاسو د غوینه ته متوقع لري. مثلا الته هغه میرمنې زی چې غوی یا هیڅ سواد نه لري، یا هم هغوی ابتدایی سواد کړي او د دې لپاره چې هغه دیني ابتدایي دیني زده کړې ځکه هغوی مدارس مخه کوي. ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین هلته حضور لري چې هغوی د مثلا دولسم صنف کې وو یا یولسم کې وو یا لسمو صنفو کې وو هغوی مدارس ته دي. استثناء بعضې مدارس دي چې هغوی یعنی ښه فعالیت لري او هغوی کار کوي، اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي، اما دا چې مثلا هغې ته تاسو رشد ورکوئ، دا چې مثلا اصلي علومو ته تاسو ننوځئ، دا چې مثلا اصلي علومو ته تاسو لاسرسی پیدا کوئ، دا کلن یو بیل بحث ده. مثلا په پخواني جرایمو کې یا په پخواني قوانینو کې د سایبري جرایم مواسنیت موضوع نه مطرح کیدله، اما دا وسنی شرایطو کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي. نو دې ته مشخص چارچوب باید وي. زه نه وایم چې دینی مدارس باید بندي، زه دا نه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري، اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي، هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي، هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي. اما دا کفایت نه کوي دې ته چې تاسو وایئ دینی علوم زده کړئ. تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي، البته په ټولو کې نه کوم استثنا، بعض مدارس چې مالی دلیدي او تعداد هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپله استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي. هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه هغوی داسې نفر استخدام کړي چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده. نو دا په خپل خپله کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سیلاب، تاسو ته بیرته راوګرځو. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب مختار نه پوښتنه وکم، ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې وروستیو کې له بی بی سي سره مرکه درلوده، هغوی د خبریال د یوې پوښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وایي.
خصوصا هغه ارګانونه چې په دې وخت کې مسؤلیت لري هغوی به په دې وخت کې انشاءالله کار کوي، کار به روان وي. خو دا زه پیشبیني نه شم کولای، ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی اخ راکړه ده، دا دینی اخ ته حل لار غواړي، چې معقوله حل لار پیدا شي، سم دي موږ اسلامي شریعت اصول په کې عملي وي، هم د ستونزې ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب وو. کله چې خبریال تر پوښتل چې د انجنونو د تحصیل موضوع ته به کله حل لاره پیدا کیږي، دا پوښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنګ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه، بیا دوی جواب داسې ورکړه.
هغه مسئول ارګانونه په دې برخه کې جواب ورکړي. په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده، باید یو حل لاره شرعي الله پیدا سي، نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې. خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکړم خپل هیوادوالو ته، هغه ستونزې باقي دي، د وخت په تېرېدو سره غوته حل لاره به خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو. ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پیل کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په هکله. هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په هکله به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پوهنتونه پورې، تر دورې حدیثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومی برداشت دا او هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر وو، هغه د دوی استازي وو، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سوالې. ډاکټر صاحب،
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم اسلامی نړۍ کې په دې 50 اسلامی ملکونو کې منهای سکول ټول جمهور علما او په دې باندې فیصله کړې چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن مدنیت او رفاه او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی. او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی کچیرې دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ نه اوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا د منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی، هغه د طالبانو نه یو دا پوښتنه کوي چې تاسو د ښوونځی دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوي صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسیږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل ټکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید مؤثره او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان نه پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته وړي. تاسو کلاس کال وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي او نه به یو ښځینه ډاکټر دسي. اوس هم ګورئ چې ګاونډیانو ته موږ ځو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په در نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي، نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان ملي ګټو پر خلاف هم بس.
مننه ډاکټر صاحب. خو پښتنه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج د دوی پالیسي بدله سول. دغه پښتنه اوس ده چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږېدل لکه مولوي صاحب شهاب الدین دلاور د خپل طالبانو نورو مشرانو پوره صلاحیت نه ورسره، خصوصا د مولوي صاحب هیبت الله اخندزاده دی بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول هغه خپل نظر په دوی باندې تحمیل کړی. چون هغه اوس مشر دی، دغه نظر او تصمیم دی منې د تعلیم د جنکو د نجونو هم د هغوی لخوا نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخته پرې په مادون باندې او په خلکو باندې واجب وي، تر هغه وخته پرې چې امیر د الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی. او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی. هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او نمیتی لحاظ دوی ته نږدې دی، د قندهار قدرت دوی سره دی، دو لسو دیار لسو کسان نزیاد ندی چه همه شورا پو شمول دی ملا هیبت الله نگواری چه در افغانستان پهانتونونا یا شوانزای دی انجونو لپار اخلاصی چه دا مونگ بار بار وایو چه نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس دانیزی. دوی رو رو لسحنی نه مخکل دیر داست طالبان دی چه هغه لسحنی نه وطلی او دی افغانستان که دی طالبان کومنس که ستر واتن کندغ تعلیم کوم خاطر راغلی. متاسفانه چه مجاهد صاحب هم ده خبره پو جرأت او جسارت نشی کولی. مجاهد صاحب هم دی قندهار دی دلی به تأسیز لانده دی او دی دوی او مامور دی و هر سه چه دوی وطوایی همه غا مناکسوی خود افغانستان دی ملت گرد پا دکی دی چه طالبان دی خپل ملت غاگ واوری. تر هغه وقت پریش دی خپل ملت غاگ وانوری و شوانزه اخلاص نکی طالبان به هم پر رسمیتونه پیجندل سی او افغانستان به هم لینزوانه و نووزی. بس
مننه دیر مننه. مخکله دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکو تخنیکی همکار می وای چې وګران اوریدونکو په خط کې دی نغوړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګران ځان معرفي کا مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. مهرباني
قربان تم سرور صاحب سلام الله تعالی تاسو ټول همکاران ته مالا دې وک شروع جوړ وای.
وعلیکم السلام کزان راو پیژنئ.
زه نشانه اوریدونکو عبدالحد اتلند هلمند ولایت سلطان محمد سرور صاحب.
اتل صاحب مهرباني است.
قربان څنګه سرور صاحب لکه مې مجه اشاره وته وکړه نظم د حکومت غوښتنه ده چې د خوند پر مخ باندې د پوانتنو د شونځي دروازې خلاص کړي د جریات په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سرور صاحب دوی دن داسې نه هلي کیږي خوند چې مثال دی وايي چې جر د سبا او بل سبا کې نه کیږي. خدای مهربان دی خدای ته تامل ونه ګوند خدای انا پاک ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې د پوانتنو شونځي خلاص سرور صاحب محترم.
اتل صاحب تاسو په کلی کې شونځي مکتبونه شته؟
بالکل نارینه ودسته خو د شزنه ودنن در سلطان محمد سرور صاحب محترم.
دینجونو نسته بیخی تشپغم ټولګي هم نسته؟
در شپغم ټولګي پرسته خو غدا سدي په شریعت کې ستاسو مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یان ته د سیمه ستاسو سرور صاحب محترم کډر دوام چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستاسو مثال نارینه وشو زم نسته. هغه د شزنه ود خو ته کا پات په شاره او په دغو کې په شارو کې ستاسو در شپغم سیم په پوري او بل مدارس ته دني مدارس ته سرور صاحب محترم اوس دني مدارس ته اکثر خون مراجعه کړي دغه دني مدرسې وای سبقان وای سرور صاحب محترم.
اتل صاحب تاسو خپل بچان ستا څو زمند دي څو لونه دي؟
او الحمدلله زما یو دانا زیدي ته لو دانی ملوران دي سلطان محمد سرور صاحب محترم ته
ماشاء الله
رضی الله دې استانیان کې ټول مسلمانان سره.
زوی دې څو کلن دی؟
زوی مې شپږ کلن دي سرور صاحب محترم کوښنی دي.
ها تر اوسه مکتب ته نه ځي؟
یا دروسه مکتب ته نه یی او دروسه پوری خداش خاص مکتب ودغم دلته نه کوشش ډیر کوم سرور صاحب کلمه واسه طاقت کارو کی ته خدا قسم درته خمه خپل د کور چرګلا بي سواده پرېږنده کبه بي سواده سړي باندې اسنه د جوړه بي سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې بدلاري روان مثال بلی وتر لاس نیولی بي سواده سړي آی نن دغه سرور صاحب محترم بي سواده چې دغه مرز دی خدا پاک دی وږي چې نور په ټول افغانستان کې دغه بي سواده کاچا کم سي کندور مملکت ته موږ وګورو پر ملک مثال د خبرې نه دا چې شته ولاکه وینې چې هغه د سواد نه دی کړی نه دا چې نر ولاکه پیدا کې بدبختانه موږ افغانستان دغه خدای پاک مهربانه دی الله ته تمینو چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوند پر مخ پانتون نه وشن دي خلاص دي.
توکل په خدای. په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجونه خويندې تر مشر نه دي زوی خو له ویل شپ کلند دی. اتل صاحب اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دي څو کلنې دي لو زوی نه دي مشران دي که کشرانه
مشری لور چې مې دا اته کلنه سرور صاحب محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشران دي هغه مشری لور چې مې دا اته کلنه ده
ښه اته کلنه ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
دغه سپورې خو په لیک لوست نه پوي سرور صاحب محترم خو دني سبقام ورته ځکړي دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر د سرور صاحب محترم دلته موږ شونځي هم لرو چې مثال لیک لوست څوک ورته دغه کې فارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم ځکه مخکې درته وویل چې د سواد خپل ارمان جنم سرور صاحب محترم دروسه پوری خو لیک لوست نه دی ورته کړی ان شاء الله کوشش کوم چې د منډیکا ته ولاړ شم چې لیک لوست د خپل بچانو زده کړم.
ډیر ډیر مننه الله دې توفیق درکړي. ډیر ډیر مننه اتل صاحب. ربسو بیرته خبرونه ته جنو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه هم پریخي دي استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف کستاسو اجازه وي دغه پیغامونه به واورو او بیرته به خبرمن تستانو
هجو باندې په اړه کومه نظر دا د استالوزان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او هم وحد چاپیریال برابر کړه ځکه دی واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق خپلې زده کړې په مخ ووځي نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ تر ټولو سبب به شي. نو که دې باندې به سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمې وخوړ سي. وسلام با احترام. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید دا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي. دا یو دیني موضوع ده، یو دیني اړخ لري. باید چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سره کښېني، محققین علما باید چې د دې دپاره یو حل لاره پیدا کړي. والسلام با احترام.
د څو کسو ګرانو اورېدونکو نظر مو واورېده د نجونو د تحصیل په باره کې. استاد سیلاب، تاسو د دوو خلکو غږونه واورېدل، څه احساس کوئ چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوې د ولسو د حکومت ترمنځ، ولې دغه موضوع ته څنګه چې ښایي توجه نه کیږي؟ استاد سیلاب،
متاسفانه جناب سرور صاحب لکه مخکې چې صاحب هم اشاره درلودله، په افغانستان کې هر نظام چې راغلی، هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې، نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه ده کړی، متاسفانه او بدبختانه. او دا خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا هغه قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه، د هغوی د امنیت له لحاظه، هغوی د هر لحاظه انتتاسو جبې چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیټیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي، بالاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هیڅ اسان مد نظر نه نیول کیږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث. تر هغه وخته پورې یو نظام بقا لري، تر هغه وخته پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولی و، فکر کوم که منوم اشتباه کړی نه وي، اتل صاحب د دوی خپل وویل چې زه یو بې سواده یم، که نه د ما خپل زه خپله سواد نه لرم. او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي، نو دا چې بې سواده ده مېرمنې هم بې سواده ده. اما باوجود د دومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. نو دا خو چې پر هغو د ولس په زړه باندې کار ونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه جناب سرور صاحب نه په اسلامي اصولو کې نه هم په وضعي قوانینو کې نه هم زمونږ او تاسو په پښتو کې په افغانیت کې په هر چوکاټ کې سوا چوي دا د انجونو د دوی د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. اسم ربك الذي خلق آيات صريح دي قرآن عزيز مشان ده دلتا ند النساء أو ند الرجال تفاوتي ند بكذكر سوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واضح آيات دي قرآن عزيز مشان ده جناب سرورسب نكتشير دي تا لاتروسة پوري هم تلور و قلوك هم دي تا يو اصولي شرعي لارا نبران استلقيجي او ووس دي تا تصميم نوالكيجي في دي موضوع يو شرعي ارخ نوالي او باید دي شرعي چوكات كي دي تا نو آيا دوی شرعي قوانين بيتا لسانة تمديد كوي دوی شرعي قوانين بيتا لسانة جولوي كسر قمز بري مفهوم باني اصلاني چپون اسم وزي قوانين في افغانستان كي هم دوست برحالة ببار مواقعو كي تي التا مثلا ضرورت پیخیږي د وزیر قوانین نه استفاده کیږي اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرحی جلته متاسفانه چې هغه وزیر قانون چې دلته نافذ هم ده چې هغه نه هم تشریفاتي باندې نوم اخیستی او تشریفاتي اخ لري هلته بیا کلن چوب دي او بدبختی دلته د جناب سرور صاحب د دې موضوعنه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبره د جناب سرور صاحب چې هم د چې هم ځینې مشکلاتونه ودانه وي چې هغه کلن ډېر د حال نه و جال کلوی د فساد نه بي خپاک مبارک نظام او اصلا د سينو ډېر مشکلات حال ته هم درلودل اما ولس نسبتا فيني اسمنو ته خوشبينه او دوی ویل چې هغه تعهدات دوی په دوه کې کړی او هغه خبرې چې ولس په خپل عام فکر باندې لغینه برداشت درلود متاسفانه چې کلن برعکسو د ډېرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کیږي د هغوی خپل فامیلونه دلته نسته جناب سرور صاحب د هغوی فامیلونه د افغانستان نه بهر دي چېلته دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده د تحصیل زمینه هم مساعده ده د کار زمینه هم مساعده ده د دوی ډېر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم د انجونو د کار د انجونو د سیاسي د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري اما بدبختی دلته ده چې هم د نننه نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم د دینه یو سیاسي ګټه اخیستل کیږي او د فکر کوم تر هغه وخت پورې چې د نننه افغانستان کې د ولس نه فیلی واکمنان او فیلی نظام مشروعیت ترلاسه نه کی فکر نه کوم چې د پرملنی مشروعیت د دوی ترلاسه کی او متاسفانه چې نور ولس هم ډیر خسته شوی ډیر زیات خسته ده جناب سرور صاحب زه خپله یو ما تر مصری کچه پورې درس ویلې اما متاسفانه زه اوس د فیرم زه حیرانه پاتې یم چې زه بلاخره دومره می درس ویل دومره می زحمت ویسته په ډېر سخت اقتصادي شرایطو کې مونږ زده کړې وکړې متاسفانه عرفي مسایل هم د افغانستان کې ډېر زیات ارزښت لري د هغو ټولو سره مو مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکولی شو یو خپل ځان یو چیرته ورسو اما اوس بیرته هغه صفر نقطې ته راغلي نو حداقل دا مسایل خو جدا باید مد نظر ونیول شي.
مننه 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 ډیر استاد صاحب تاسو ته به هم بیرته راوګرځو ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی دی دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشم. سلام بر شما بر مهمانان و محترم شما بر شنوندگان عزیز.
بحث ما مشخصا روی ایست استاد عرفانی چندی پیش یکی از خبرنگاران مشخصا خبرنگار بی بی سی از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد؟ ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتن که ما میخواییم که اگر راه حل برش پیدا شوه که هم اصول شریعت عملی شوه و هم این مشکل برش رسیدگی شوه. مردم میپرسن سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه؟ یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارند. آقای عرفانی بفرمایید.
بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره هر بینا در او شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست، مسئله فقهی است. ما در فقه داریم که یک خانم یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن، چی نر و چی ماده، اول بودن از او حق انسان بودن است، چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی غیره باشه، مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذهای دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث‌های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما نظر تلفظی تلفظ میشه مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل نیکه ما، بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن، بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ مطالعه کنید در یونان باستان، وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد.
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما را قطع کردون، میبخشین، یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره؟
بله، ببینیم به متون فقهی دست میزنن، متون فقهی هم همه آرایی نیست، مثلا چه در شیعه و چه در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل، اکثریت رو بگیریم، کاملا مردود و منسوخه، در شرایط رو تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطر که نیازمندی اون شرایط رو می، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم، فقها نوشته کنن نره، چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت، حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت، در رهزنه بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایینشه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونهایی که طالبان به نفع خود میگیرن، این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار.
به نظر من و به باور من نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور میخواهند به سر ملت افغانستان تطبیق شود که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم به تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ من یک نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب درب مکتب و پوهنتون را بر روی دختران چنان که میبندن بسته ببانند،
حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مصنوعی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا به طالبان نظر داشتن داریم چه در افغانستان در ملت رد دیواوی و یه موضوع داده چه زمین چه و چه افغانستان باید دست یا افغانستان وی چه تعلیم در پکه نوی اینجوری تعلیم تا نزی، یعنی به سواد افغانستان و زمون پا گوانده کشتون ولری همه غشان چه در افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پا یو پا افغانستان که تدبیخی گی که طالب استقلالیت داری او پر خلو پشو ولار دی در افغانستان ملت حکما دی و اول الامر دی نو در پشتن سوال دی چه آیا هغه اهداف چه در افغانستان دشمنان و غشتل تاسو نه تطبیقوي؟ آیا تاسو په خپله په خپل لوی لاس دا چې د امریکا ضد جنګېدلی دغه نظام د بدنامولو هڅه نه کوي؟ آیا په نړیوال سټیج کې کوم ایمیج تاسو د افغانستان نه نړۍ ته ښیي؟ آیا دا ایمیج د خپلواکۍ، آزادۍ او د علم او د اسلام اصلي انځور دی؟ د طالبانو نه غوښتنه کوو چې دا موضوع د علماو لپاره حل دی، د علمي لپاره حل دی. شده حق ده تعلیم او تحصیل او ده سیاست او ده تجارت داری. طالب نمغشته نداده چه اول ده خپل ملت رگ واره او دویم ده ده سپیسله زور نری چه نری تاسو گوره یم ده اوست مونگ را خورو لستلو چه پا دیوان دنمارک، ناروی او فنلند که پزرگون و افغانان خپل دیدی پریخه. نپشتنه که چه دین دیواله پریخو تخو مسلمان ولی سویت تراغلی و از اسلام که تعلیم و تحصیل نشته خپل لغانو لپاره خپل کورنۍ لپاره دین پریشد و درش زما و ماشومان تحصیل و که و تعلیم و که دغه مسئولیت هم د طالبان و زعیم ملا هیبت الله مشرط رسیگی چه که یو افغان خپل دین پریشدی در لپاره چه تعلیم و تحصیل فضاوت نمسای ده ده خدای و ده قرآن و ده آخرت و رس که بطه مسئولی په دله هغه اخري خبرې من غواړم. په دله هغه یو ځل بیا د طالبانو په حکومت، د طالبانو په نظام او د طالبانو په مشرانو غږ کوو چې تاسو دغه تصمیم چې ښوونځی مو د نجونو په مقابل کې د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی او ستاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي. بس
ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار. زه استودیو کې دلته ناست یم، ستاسو غږونه اورم. داسې مې په زړه کې دی چې کاشکې د طالبانو یو ویاند هم راسره وای چې د هغوی خبرې مو د هغوی له ژبې اورېدلی وای، یا مجاهد صاحب یا بل ویاند. خو هغوی اکثر داسې په شمار خبرې کوي. اوس هغه اولو وختو کې، اولو کلونو کې چې و مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیات و، غږېدل هم په پرانیستې توګه. اوس ډېر نه غږېږي او ځینو نړیوالو رسنیو سره خو بیخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق، که هر دو آیت شریف است. استاد عرفانی، راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحثای شما چی میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. هل یستوی الذین، هل استفهام است، اینجا برابر نیست. آنانی که میدانن و آنانی که نمیدانن، بلکه به آنانی که میدانن بالاتر. اینجا الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه ز گهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفل که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که از وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه. ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فیستین. پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینجا مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه، باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاش که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنه، این که در رسانه ما بکن و اونا بکن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکردن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن. در واقع یک توجیه کردن و یک حرف زدن این موارد بدون عدالت هست. در واقع بحث از اینه که یکی از مواردهایی که جفی که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف، وزارت امر معروف است. ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتن یدعون الی الخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجی میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعیه. اگر اینها از وظیفه برکنار بشن، در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام دادن. این وظیفه تک تک از مسلمان ها هست. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر و معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانم‌ها می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و ازواج مطهره و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام، شما در هیچ نوع وزارت سخنگوی نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام سلام نقل میکنه و 600 زن در زمان پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمی داشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنن. کلمه قالت یعنی کلمه تعنیس دار، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه که همسر پیامبر اسلام است، که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرت هم بودند، بازم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونها پاسخگو باشن. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست، بلکه به ضرر این ملت هست و حق یک انسان به جفا به ملت میشه و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و در بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می این سگ کوتاه جوابتن آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقه کاملا، ما گفتیم فقه شما بررسی بکنید، در فقه یک موارد دادن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر از بعد از پیامبر اسلام که فقها آمده، همچون اختلافات مثل بشری است، انسانه، و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بگیم که نه فقه است. شما ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافتند بعد از وثیقه محکمه و
آرای مردم همون مواردی که دارن یا اون چند سال پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن همون قوانینی که تصویب کردم لغو میشه. مثلا فقیه هم عین اون هست، در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این رابطه تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در تشکر. همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن، په خط کده ای نغول شدیر منتظر پاتیسی، ځان را پیژنه او پختنمو او نظر مو مطرح کی. مهربانی.
سلام سلام له ستنوان سروش ته تاسو تاسو تخنیکی هم کاران دم درغه ټول خو ګورو دن کو ته میلمنو ته سلام
نو مبارز مبارز مهربان است.
مبارز جانان لپران،
مبارز جانان صاحب مهربان است.
من بوای چې دلته کومګ ګورو د طالبان حکومت بخې اوس دا خبره د سی غیب کړي دی، یعنی دا خبره اوس در سره په دې باندې نه باس کې نه غونډه نه ولکې نه دغه کې د چا خبره ده تر اوس تر لس موضوع لاندې پرته ده. کله چې هغه لس موضوع ایسته چې بیا لس نورې باندې چې بیا لس نور باندې څنګه مرهاش اعلان پرغې باندې نه باس کې نه پختن. یوازې دغه یو خبره خدای څو کال کې استخدام لیدل چې دا موږ یو بشریت په چوکاټ کې دغه پرته برابر وو. بیا دا کو دا څو کال کې بل خبره خدای نه کړې هم دغه خبره ده چې بشریت په چوکاټ کې دغه کو څو کال کې بل خبره تاسو دې دخلې نه دا ورېدل چې دی وویل چې موږ به کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه مېشت وخت نه ولې دغه مېشت بعد به تاسو ځال یو خبر ته غواژ نیولې دغه خبر به نور نهسته بس تاغد دا خبر اوس د سترا غیب کړي د نام دلته د چا بخوله دا خبر راځي چې یادی مکتبونه لاس یادی نه لکه لاس یو خو زموږ د دې مشران زدې ګلبن يم د څنګه مشران کوم مشران او چې بل موضوع چې دا زیات ترجر وشت طالبان او پته ودی چې څنګه کا دغه چې کاغه په خوله کې خبره منی د زموږ په وطن کې به مثال درک وطن کې مخکې د واټین دغه کور په کور کې دی ولدا بشران ور دا کو دغه کې کو په کور اج مو تنظیمات ماجد په مسجد کې هغه مسجد په مسجد کې دا خبره مله تاسو زه تیس تاره نه تاسو ولې نو دی نو وته چې دا مكتبونه لا کې تاسو خبره مله دا به هم ومن تاسو ورځ دې چې مشران ورغلی وستنګي مشران ورغلی ولته دی ورغلی وته چې نشته چې دا مكتبونه علاقه د جوړ مكتبونه علاقه تعلیم او خیالات دا ما باندې ګټ نه کې وطن تاسو برباد
جانان صاحب
مكتبونه چې بده وطن نه اباتې نه باتې
جانان صاحب کنجونه تعلیم اونه که چه تاوان داری؟
تاوان اختاره ده ستاوان سره چه کمون گور خوز سرست پهاری ولسپالی که او گرده پهار دغو که اشت جنه دکتره نیست هیت هر کار که او گواری پولیش کار تیشتا پهار کار که یو خوز مون پا افغانستان که اکتی که او گوری تو سو چلور سو ولسپالی پو تلور سوالی که داسه مونږ ولسوالی خز نو د ولسوالی له کزمون پرا ولسوالی کارت مونږ د ولسوالی نو دو مرکز ته فرات کې رات جو یم نیروس ولسوالی کې د غټ ډاکټران است غټ وختونو نه نست جنا ډاکټران هم ستل نه ستو دني کابلان یو د نه دی نه دلته ست نو ولست مونږ دې بخز مونږ د دې مشرانه دې ګرمه نو دې د ورستا تاسو ماته وایست تر اوسه د ورستا دې چې د قومي مشران ورغلی طالبان او پته کې نستل دغه د هر ولایت د دوه دوه او ټول چې درې دی او ټول چې ورغلي د نه دی ورغلي نه غواړ د مشران هم نه غواړ د سنځي مشران نه غواړ طالبان
ولی نه غواړي مشران ولی نه غواړي مثلا ته جنان سي پي کې پتاوان باندې مشران ولی نه غواړي چې ورسي مشرتابه ته کینی ورته وایي د طالبان مشران ته چې دغه موضوع حل ک اندېښنه لري
یو خدای د دې د خبر د غواړي چې وایغه مولایان دي لانکان خ پویز سیده پویز مولایان موږ هم وای چې پویز وحات پوی خو دوی دغه موضوع به غیب کړی دی باید سم وته سیده تاسو پویز هاته پوی خو دغه موضوع مستور ایسته پوی چې دغه دای کی مشکل دغه مشکل لانکای کاتی دغه چې پویلی مشکل دغه کوي ولی مشکل نه علی مشکل د مخه د ماسک وته چې پلانکی ځای کی مشکل دی دا کار اته
شته
کني موږ بندو یعنی دا هله دوی به سمخه مشکل د مخه مشکل نه وای بندي
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه الله دې توفیق درکې الله دې روغ رحمت لره درنو میلمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي له استاد مستورا سیلاب نه به شروع کو د اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندیز غواړم استاد سلام، مهرباني وکړئ.
کچېری جناب سرور صاحب تمونکا وړاندیز وومنل سی او کچېری حد یکر
خو مونږ خو وړاندیز کوو. سلام سلام صاحب استاد، مونږ به وړاندیز وکړو وګورو به څوک مانی. مهرباني وکړئ، مهرباني.
زمونږ وړاندیز دا چې دا د افغانستان د هر بحث تکینی وای، دا د افغانستان موضوع ده، دا د افغانستان موضوع ده. نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکوي که واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي. نو نور دا ملت نه ضروري، دا د افغانستان داخلي موضوع ده، د افغانستان داخل کې دی دا موضوع حل کړي. نه شرعي مشکل لري، نه د نصاب مشکل لري، نه عرفي مشکل لري، نه هم ولس مشکل لري. نو وخت چې دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته، نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانیستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډېر یو ښه روحي او ښه انګیزه باندې خپل افغانستان ته راستانه شي او افغانستان کې ژوند وکړي.
ډېره ډېره مننه استاد سلاب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران د وتلو؟
زما باور دا دی چې طالب زموږ وړاندیز څخه چې زموږ راګ به هم پیښ نه لګیږي. او د افغانستان د ملت راګ دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راګ واوري او داسې یو ستره لویه جرګه دې راوړي چې په هغه ستره لویه جرګه کې دې طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، د ستر احمد شاه بابا په څیر. او دویم دا دی چې بلا قید او شرط نجونو ښوونځی خلاصول، طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان به له نړیوال انزوا نه ووځي. د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې هر څه کیږي د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لار غوره کی. تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نه اورېدلې، اجماع باندې منتج نشي، په بین الافغاني کانفرنس یا بین الافغاني اجماع باندې موافق نشي، زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام یا اسلامي امارات د سترو ګواښونو سره مخامخ وي.
مننه استاد عرفانی، پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید.
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذارن. اگر دوران خلافتی هم میگم خلفای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن، اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن. و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن، این هم باید صندوق بگذارن. و ثالثاً اینه که از جامعه جهانی خواهش مندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطا بخت.
یک جهان ممنون. درنو میلمنو او درنو اوریدونکو، لتا سټولو نه مننه. دا زما حق دی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه په پای کې ل خپل ګرانو میلمنو، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، د پوهنتون استاد مستور سیلاب او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکو عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم، او لټول هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته، له دوی نه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد آباد او خوشاله اوسئ.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی.